السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستانه ووځي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله، د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي.
په افغانستان کې د چین سفارت د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یو لړ واضحه غوښتنې کړي چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې هیڅ راز هڅې ونه سپموي، د برید په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي، عملانې عدالت ته راکاږي او هلته ډېره چینایي وګړو د خوندیتوب په برخه کې نور اقدامات وکړي.
د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل په دې برید کې درې کسان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او درې بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د حکومت چې اوبخې چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به لغور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیاو تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل د تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت ویلي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډېرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همدارس د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په کاونډي اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړي. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرستې اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کانفرنس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنې اعلان کړي څو په راروانو اونیو کې د اوکراین ملکي وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش ډلې پرونی حمله غندلې، خو په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان د امنیت موضوع د چارو له یو شلون کې سره په مرکه کې چیرو.
دلته لوی استخباراتي جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیب هیوادونو ترمنځ روانه ده.
د طالبانو لخوا د پکتیا پوهنتون له ودانۍ د غازی امان الله خان د تصویر د لری کولو پر وړاندې غبرګونونه
که دوی دغه عکسونه یا انځورونه اله دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي په دغه باندې ولس خفکیږي هغه خلک په خفکیږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره خدمت کړي.
په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د ریحان کروندو ښه نتیجه ورکړي.
الحمدلله سلاکم برابر دي چې دا وشکلی ته وګوري او د خلکو چغو بغار ته چوګوري نرخونه ډیر شدي.
نور موضوعات لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د پلازمینه کابل په شهرنو سیمه کې د داعش ډلې تر پرونی حمله ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې دروان تاوتریخوالی مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند نت پرایس بیگانه وخت رسنیو ته ویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو متحد ایالات هم تر څنګ ولاړ دی. اخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په پرونی پیښه کې 15 وګړي ټپیان شوي او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. طالبان بیا وایي د وروستیو حملو هڅه دا ده چې د افغانستان وضعیت ناسم وښودل شي. امید زهیرمل او د موضوع نور تفصیل.
پلازمینه کابل کې د داعش ډلې تر پرونی بریدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې او وایي ښکاري چې وحشیانه تاکتیکونه پکې کارول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون د افغانستان په وخت ناوخته رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې مخه یې ونیسي. پرایس دا پیښه د داعش ډلې کاروباله او زیاته کړه.
موږ له طالبانو غواړو چې له نړیوالې ټولنې او په ځینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. تر ټولو مهم هغه ژمنې عملي کړي چې له خپلو خلکو سره یې کړي، او یو له دې ژمنو د یو داسې ټولنې چمتو کول دي چې له تاوتریخوالي پاکه وي. له همدې امله موږ هر څه له نږدې څارو او همدا ډول د افغانانو تر څنګ چې له دې ډول تاوتریخوالي زوریږي درېږو.
د کابل په شهرنه او سیمه کې په یو ملمستون د داعش ډلې لبرید چې بهرنیان پکې میشتو ایمرجنسی روغتون ته لک تر لګه درې تنه وژل شوي او تل لسنه ټپیان وروړل شوي. که څه هم طالب چارواکو په دې پیښه کې یوازې د دوو بهرنیو وګړو ټپ کېدو خبر ورکړی، خو رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله پرونی حمله کې د 15 چینایانو د ټپ کېدو خبر تایید کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملان یې له نیولو وروسته مجازات کړي. هغه زیاته کړي په افغانستان کې باید د چینایي وګړو امنیت خوندي شي، خو طالبان بیا وایي دوی د امنیتي خوندیتوب هڅه کوي او دا ډول بریدونه د دې لپاره کېږي چې وښایي د افغانستان وضعیت ناسم دی. د طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل
او لا هم تلاش روان دي چې امنیت ټینګ شي. دا اوس کومې هڅې کېږي، دا دښمنانه دي او ځینې مغرضو کړو لاس پکې داسې غواړي امنیت ناسم وښایي او دا حملې کېږي. هم د همدې لپاره صرف وضعیت ناسم وښایي کوم اسات به مرتب نه ده. بیا هم زموږ ځواکونه لا هم متوجه دي، انشاءالله پدیده به بېخ ورکه کړي او امنیت به ټینګ شي.
طالبانو د پلازمینه کابل په شهر نوسیمه کې د پرونی پیښې د مرشوب د روسي ارقام نه دی ورکړي، خو سره له دې چې داعش ډلې ورستیو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی، طالبان لا هم کوم لوی ګواښ نه بولي او وایي دا ډله په افغانستان کې خپل موخو ته نه رسیږي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي نږدې 14 میاشتې تیریږي. داعش ډلې له هماغې لومړۍ اونیو په کابل، ننګرهار، هرات، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي چې د طالب ځواکونو د یو شمېر مشرانو په ګډونې ملکي افغانانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
په افغانستان کې په ځنګړی ډول پر بهرنیو ډیپلوماټیکو اهدافو او د بهرنیانو پر میش ځایونو د وروستیو حملو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کې اسحاق اتمر سره مرکه کړي. ښاغلی اتمر د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنې مطابق طالبان د افغانستان پر امنیتي وضعیت تر کومه حاکم دي.
یقینا د طالبانو د راتګ سره هیله داسې وه چې امنیتي مسایل به خشی او امنیت به سراسری تامین شي، لیکن افغانستان قربانی ده، هدف نه ده، بلکه دلته لوی استخباراتی جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیب هیوادونو ترمنځ روانه ده. چې دې کې اوس فکر کوم چې دغه جګړه د طالبانو د توان نه پورته ده او دا ډیر زیات استخباراتي اړخ لري.
د طالبانو د توان پاړه اتمر صاحب یو خدای مسله چې دوی په خوا تعهد کړی و چې دوی د افغانستان د جغرافي د امنیت د ساتلو ورتیا لري، او د افغانستان بر علاوه د افغانستان د جغرافي نه د نورو هیوادونو د امنیت د غوښلو په برخه کې استفاده نه کیږي. خو چې ماته سګورو په دې ورسته کې سفارتونه او داسې سیمې چې الته بهرني پنګوال وګړي الته میشتي تر ډیره بریټ کیږي، نو دا آیا د افغانانو په وړاندې او د نړیوال ټولنې په وړاندې د طالبانو ژمنې چې کړې وي تر څو نه عملي شوې دي ستاسو په نظر؟
یقینا طالبان په دې نه توانېده چې دا ژمنې عملي کړي، او په دغه تیر یو کال کې که تاسو وګورئ هغه تضمین چې دوی غوښته چې نړیوال ته ورکړي چې افغانستان نه به نور هیوادونه نه تهدیدېږي. دې کې اول مثلا اوس پاکستان باندې بریدونه وشو، په تاجکستان وشو، په پاکستان کې وشو، دننه په کابل کې مثلا تاسو ولید د روسیې په سفارت باندې چاودنه، د زواهیری وژل کېدل، پرون مثلا د چینایانو په متخصصینو باندې برید. دا هغه بیلګې دي چې نړیوال ته دغه فکر ورکوي چې نه، طالبان په دې نه دي توانېدلې چې هغه ژمنو ته وفادار پاتې شي یا هغه ژمنې عملي کړي. دغه یو ستونزه اوس طالبانو ته مخته پرته ده چې دوی باید دغه تصمیم ورکړي نړیوالو ته چې هم به افغانستان نه تهدیدېږي، هم دننه په افغانستان کې به دغه ترهګر ډلې دوی ځپي او دوی ته به اجازه نه ورکوي چې دوی فعالیت وکړي.
په خو خو اتمر صاحب، طالبانو کله چې دوی په جګړې په محل هم واغه وخت هم دوی دا ادعا کوله چې دوی له داعش سره په جګړه کې دوی برلاسي دي، او وروسته چې دوی حکومت هم راغلل، نو اوس څه په کار ده په داسې یو حال کې چې تاسو وایئ چې طالبان په دې کې ناکام شوي دي؟ دا یو استخباراتي جګړه ده، طالبانو ته څه په کار ده؟ څه باید وکړي د یو حاکم او د مسؤول په توګه د افغانانو په وړاندې د نړۍ په وړاندې؟
دا اوس یو رکلام دی داعش خپل طالبان هم چې هدف من وژنې خپل رقیبان ځپي دې ته د داعش نوم ورکوي، او نورې ډلې هم چې په افغانستان کې دوی فعالیت کوي دې ته د داعش لقب ورکوي چې نه دا کار داعش کوي. حالان چې واقعیتونه شاید چې داسې نه وي، ځکه دغه هر حادثه چې تر اوسه پورې دننه په افغانستان کې شوی د دې شواهد او تحقیقات بیا رسنۍ شوي نه دي. د پاکستان د سفارت موضوع هم داسې پټ پاتې شو، د روسیې د سفارت موضوع هم دغسې تر اوسه پټ پاتې شو، د زواهیری وژل کېدل همدغسې پټ پاتې شو، نه امریکا شواهد ورکړه، نه خپله طالبان شواهد وړاندې کړه. یعنی دغه ګونګي عملیاتونه، دغه ګونګي مسلې سوالونه پورته کولی شي.
د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر او چيله ازادي راديو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راديو
سموک غاغله ازادي راديو اوري. طالبانو پرون پکتیا په هنتون ته د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر نادام محمد ندیم لورتک یو ورځ مخکې د طب په هنځي لودنۍ د هیواد د خپلواکۍ د ګټونکو پاچا امیر امان الله خان انزور شوی تصویر پاک کړ. د طالبانو د کار پراخ غبرګونونه پرولې دي، او ځینې افغانان د افغانستان له ارزښتونو سره د طالبانو لوبې بولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د غونډو یو تلار په خپل نوم کړای دی. په دې اړه جزیات امید ظهیر مل اوروي.
طالبانو پروند پکتیا په هانتون د تیپ په هنزله ودانۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو غازی امان الله خان رسم شوی انزور پاک کړی دی. د پکتیا په هانتون څخه یو شمیر سرچینو د خپل غږ او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل دا پریکړه داسې مال شوی چې نن د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دی په هانتون ته ورغلی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لویان ضیاء الله هاشمی می وپوښتل چې آیا دا پریکړه د وزارت د رهبرۍ په غوښتنه شوی؟ هاشمی د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي هغه د پوهنتون په خپل ابتکار پاک شوی. مودا وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب کلتور بللی و چې د ده په خبره غازی امان الله خان او محمد ظاهر شاه افغانستان ته را لېږدولی و. له پکتیا پوهنتونه د غازی امان الله خان د انځور پاکېدو پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. کابل میشته متی الله دا د افغانستان په تاریخ د طالبانو ملنډې بولي.
دا چې په وروستیو کې حاکمې ډلې د غازی امان الله خان او یا نورو تاریخي څیرو په اړه باندې دغه کم تصامیم نیولې دي، دا د افغانستان په ګټه نه دي که دوی دغه عکسونه یا انځورونه ایله دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي، خو ولې هغه خلک ولس چې ورسره مینه لري او تاریخ خو مسا کېدلی نه شي. په دې هیله چې دغه شیانو ته د افغانستان ملي ارزښتونو ته او چې ولس ته ارزښت لري دا شیان باید جدي پاملرنه وشي او دغه څخه ډډه وشي، ځکه چې دغه باندې ولس خفه کیږي، هغه خلک په خفه کیږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
یو بل تن چې نه غواړي په راپور کې هویت او د سیمې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د ملي بنسټونو او له نورو عامه ځایونو څخه د ملي شخصیتونو د ملي ویاړونو د عکسونو لرې کول دا په ټوله کې دا نفرتونه زیږوي او دا نفاق ته لمن وهل دي چې په اصل کې دا کار ښه پایله نه لري.
طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ څخه هم د غازی امان الله خان او د هغې د میرمنې ملکې سوریا رسم شوی انځور پاک کړی وو. تر خوا یې په مزار شریف کې هم په عامه ځایونو کې د یو شمېر مشاهیرو رسم شوي انځورونه له منځه وړي. حخوا د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پرون د ننګرهار د روغتیا رسد دننه د فیروز الدین فیروز په نوم د غونډو یو تالار په خپل نوم بدل کړی. د طالبانو د روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان مددي پریکړې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ټولو قلو اردوګانو نومونه هم بدل کړي او تر خوا یې په بیلابیلو ښارونو کې ځینې څلور لارې د خپلو مشرانو او هغو وسلوالو په نوم نومولي چې لوی بریدونه یې کړي. د یادونې ده چې په تیرو حکومتونو کې هم افغانانو د سیمو ځایونو او واټونو د نومولو په تړاو په بیلابیلو مواردو کې خپل انتقادونه درلودل، خو دې ډول کړنو کې ملي ارزښتونو ته پام په تیر کې هم د ټولو همغږي غوښتنه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک پر دروازه پر وسلواله نخت خوښنی سرګند کړي، هغه غندلې او له طالبانو غوښتي دي چې بیا دا ډول پیښه تکرار نکړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیانو د یک شنبه په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپونو حمله کړي چې له کبله خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. د طالبانو چارواکي بیا وایي چې لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له کبله جګړه رامنځته شوه. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمی او وروسته په روغتون کې صبر کړ. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښه پر مهال د کرښې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کیږي.
اچھا ګل دا مدرزان میږي زموږ عزیز دی، په دغه جنگ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کور ته ګولې ونیسي، د پستا پر دوا ګام ورته ولاړ یا غنه ول ګولۍ وکړو ته کاش کې داسې نه دی چې دا یو دی بل ورځ وزنانه شي د سوله په د کورو کې، یعنی کورو لس متره پنځه لس متره شل متره جنې لري دی. خدای ګولۍ وکړو ته راغورځي سرحد ګرد دغه خالي ولاړ دی، د چار ځای دیوال هغه و. موږ غوښتنه خدا د چې دا هره ورځ د ماشومان د زنانې وځي دوری دوری زغلې د چې ګولۍ راغورځي وکړو چې ودرېږي ختم سي دا نړیواز مژغ واوري.
د سپین بولدک لسوالی زوړ کلی هغه سیمه چې د یک شنبه په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عامو خلکو پر کورونو د توغندوی د لګیدو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. ندا ګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندوی لګیدلې وای، پاکستانی لوري دی د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه په نشه کوي.
مې د دې خوا سره غلې ده د اوان ده د هر شي چې ده راله په دا جال کوم ورته جالس پرې کوم ورته پر دا د ماشومان کښیان ګرځېدو واغه ته ان شاء الله نقصان نه دی، خو د وخت لپاره بای چې د مور سره امارت همکاري وکړي چې موږ په امن موږ نور څه نه غواړو، موږ امن غواړو. خو د پاکستان څخه دا غوښتنه ده چې مهرباني دي وکړي، مطلب دا موږ دې نه زیری موږ عوام خلک موږ مطلب دا و چې ته تاوان نه رسو بای دې موږ تم نه راوړو.
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرښې دی غاړې ته یو طالب ساتونکی وجل شوی، لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سی. په سپین بولدک کې طالب چارواکي کڅه هم په رسمي ډول د جګړې د رامنځته کېدو د علت په اړه څنوي، خو زیاتوي چې لومړی پاکستانی لوري برید وکړ چې له امله جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وای د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځلار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاص ده.
هله تعدی د دروازه د پخوا پر کماتي خلاص ده، هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، او هم دراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. دغه هم مسافر تګ راتګ کولای شي، د پاکستان او افغانستان تم تګ راتګ کولای شي. مشکل او ستونزه په الحال نشته.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې تنږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوې چې پاکستانی سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پوله ساتي تورن کړي و چې جنگ ته لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو برید کړي چې له امله یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په غزنی کې د برېښنا پرچوي او نشټوالي د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي له دې پرچوي سره کارونه سخت ټکنی شوې دي. له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار کې برېښنا قطع کیږي او په څلور ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعت راځي، خو ځینې ورځې بیخي پسې تللې وي. د ازادي رادیو خبريال په خپل راپور کې د غزنی له خلکو سره خبرې کړې دي.
نثار احمد له تیرو څو ورځو څخه سهار پښنه خړ خپل دکان ته ځان رسوي او په خپل کار لاس پوري کوي. نثار احمد د خپل خیرنه غوړ پټ کې په شمله مول وهلای او ولډینګ کاری کوي. نو مولای وای زکه پښنه خړ دکان ته ځان رسولای چې بیا برقنه پر چاوي کېږي او ټول ورځې ځای وي.
د برېښنا توسه شو رسول د خلک ډیر امیدوار و چې لږه برېښنا موږ استفاده وکړو. متاسفانه په الحال سره خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې برېښنایي سیستم ډېر سره ګډوډ دی، ځکه چې کوم وخت برقونه راځي بیا وسه دوه ساعته بیا څه ورک دا څه ورک دوه درې ورځې برقونه نه وي، بس یې بس په لپسې نه وي، کله یې کله نه وي. دا د خلکو مشکلاتونه ډېر سره ډېر مشکلونه.
نثار احمد دا هم وایي چې ځکه وختي دکان ته ځان رسوي چې دا خلکو کارونه ور خلاص کړي. په اوسنی وخت کې یوې خواته یې کارونه خراب شوي، نو بلې خواته ډیری وخت خلکو ته بېوادي کیږي. نو مولای د طالبانو حکومت له چارواکو د برېښنا د بیرته سمېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له چارواکو دا ده چې دغه د برېښنایي سیستم په کوم رقم چې خلک سره وعده شوی او په کوم رقم چې خلک ورته امیدوار و، همدا ستمه ته برابر شي، ان شاء الله کې مشکلاتونه حل کیږي. او که سره کوم مانده خو سوس روانه کوم دغه روانه د خلکو مشکلات لا پس دی.
په غزنی کې د ډیری هغه خلکو ترڅنګ چې په برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، د ډیری کورونو یو ژوند او چارې هم اغیزمنې سوي دي.
و ما تقاضا داریم امیره که مسئولین ما یک ذره بیشتر توجه بکنن و ما را در یه عرصه کمک بکنن که مثل سابق دوباره برقای 24 ساعتی داشته باشیم.
زهره نظامی د غزنی شار یو اوسیدونکی ده. دا وایي که د برېښنا دغه پرچاوی دوام ومومي، د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې سي. دا وایي په اوسني وخت کې د غزنی خلک د نورو ستونزو ترڅنګ د برېښنا له ستونزې سره هم مخ شوي دي.
متاسفانه د یو اخر با تحولات رخ داد.
لبد مرغه په دروسته و کې چې سیاسي بدلون راغلی، موږ له یو ډېر ستونزو سره مخ شو یو چې یو ستونزه د برېښنا نشټوالی دی. څنګه چې ټول په هی کې ټکنالوژي پرمختګ کړی او موږ چې له کوم وسایلو استفاده کوو هغه ټول برقی دي. که برېښنا نه وي نو بیا موږ له سخت ستونزو سره مخ کیږو.
خیلی به مشکلات زیات سره دچار میشیم.
لا شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار برېښنا قطع کیږي او په څلورویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته راځي. د برېښنا دغه میاشتنی پرچاوی په غزنی کې د ډیری صنعتي فابریکو د کورونو د روڼتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې ټکنۍ کړې دي. د 1469 کال د مرغومي میاشتې په نامه نیټه د غزنی اوسیدونکي له 200 کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا موزی له تاجکستان څخه تر غزنی غځېدلې. په پام کې و چې وروسته دغه موزی زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. دا پرچاوي به تر څو وي او ولې دغه ستونزه نه هوارېږي؟ برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د ستونزو له امله د برېښنا پر چاوي زیاتې سوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندي په یو پیغام کې ویلي، د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي، د دغه برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته سوې او نسي کولی د قرارداد مطابق برېښنا مشتره ورسوي. میوندي زیاته کړې هڅه روانه ده چې له حرارتي برېښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي. په تیر یو کال کې له کندهاره د 1.6 میلیون ډالر په ارزښت ریحان بهر ته صادر شوی دی. د دې ولایت کروندګر وایي سکلې پر زیاتو ځمکو ریحان کرلی چې د تیرو کلونو پرتله حاصلات زیات او بیې یې لوړې دي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي په دې ولایت کې پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه ریحان کرل کیږي چې ډیره برخه یې بهر ته صادرېږي.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې کروندګر خپل راټول سوي د ریحان او حاصلات ټکوي تر څو ریحان له بوټو جلا کړي. سږکال د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر ډېر زراعتي ځمکه ریحان کرل سوي دي چې د کروندګرو په وینا حاصلات یې زیات او په بازار کې قیمتونه لوړ دي.
زما نوم محمد عثمان دی، د ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه د ریحانو فصل اوس رسېدلی دی، یا پلار یې بل سوي دي، اوس وچ سوي دي، اوس دا خلک اخته دي ټکویې دانې موږ ته پاتېږي. موږ مثال مالکان یو، دا خلک کارګر سره دي، دا خاشي دا خلک وړي خپل کورو ته د سوزنګ دپاره. الحمدلله حاصلات هم برابر دي چې دا وچکلۍ ته وګورې او د خلکو چغو بغار ته چې وګورې او د پخوا پر پرتله نرخونه هم انشاءالله ولعزیز در پخوا ډېر ښه دي. پخوا په 1000 روپۍ انشاءالله اوس در 1500 پورې نرخ دی دمنه.
په کندهار کې هر کال پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کرل کیږي چې بهر ته د صادراتو ترڅنګ په کور دننه هم ریحان ډیر استفاده کیږي. د ریحانو یو سوداګر عبدالباری وایي سږ کال ریحان د نور کلونو په پرتله زیاته بیه لري او بهر ته هم صادرات زیات سوي. د کندهار د سوداګری او پانګونی خونی مرستیال عبدالباقی بناوی په تیر یو کال کې له دغه ولایت څخه د 1.6 میلیون ډالر په ارزش څه باندې 1,500 ټنه ریحان بهر ته صادر سوي چې ډیره برخه یې پاکستان او هند ته صادر سوي دي.
وایي چې تیر کال موږ 2,900 ټنه ریحان صادرات درلوده، تقریبا قیمت یې نږدې 1.6 میلیونه امریکایی ډالر کېږي چې له دې څخه اکثره یې هندوستان هېواد ته صادر شوي. که چېرې هلته تقاضا ډېره وي نو بیا قیمت لوړیږي او بازار یې هم ګرم وي، او که چېرې خدای نه کړده هلته بازار سوړ وي او مشتریان ونه لري نو بیا هغه دی چې پرله پسې هلته ډېریږي او هلته خرڅېږي نه.
پاین وخت کې د کندهار د کرن ریاست د ترویج مسولان بیا پر مسلکی کرکلی ټینګار کوي. د کندهار د کرن ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي کچیر کروندګر کښتونه پر وخت او په مسلکی ډول وکړي نو د ټولو کرلسو بوټو حاصلات به د قیامت او کیفیت لارښوي.
هان د جوزا په میشت کې سورتان په میشت کې کرل کیږي او د میزان او د اکرب په میشت کې اصل خستل کیږي. نو دا چې کچیر کشتونه په خپل وخت وکړل شي او په خپل وخت باندې کود ورکړل شي او د مسلکی انجنیرانو په مشوره باندې وخت وټاکل شي او د غو په مشوره باندې په فاصله او په مناسبه طریقه وکړل شي، نو هر کم کشتونه چې دي او چې هغه بازار ولري هغه حاصل کوي او هم بزګرانو ته ګټه ترلاسه کیږي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښ د بندیز را وروسته د زراعتي چارو کارپوهان په دې نظر دي که کښتونه په مسلکي ډول وکرل سي حاصلات او ګټه وټه به ډېره وي.
د ازادي راډیو خبرونه په لاندو څپو په 1922 څلرويشت او 25 مترو اوري چې له 2000 2140 1800 او 15640 کیلو هرتز سره برابر ده. تکراروم په لاندو څپو په 1922 څلرويشت او 25 مترو. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو